افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سویتاسي ازادي راډیو ته غوږ یاست. را روان یو سات کې د ځوان فکر اونیزه پروګرام خپریږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. نن په کابل کې د سام په غونډه کې د افغانستان لپاره پر 15 کلن اقتصادي پلان خبرې کیږي. ټاکل شوی په هلمند کې د 1500 عصري ممیزخونو یا کشمشخانو د جوړولو چارې بشپړې سي. د ایران یو هیئت راتلونکې اونۍ اوکراین ته ځي. نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان، امنیتي او سیاسي مسایلو خبرې کیږي. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د سام د نن ورځې په غونډه کې چې ماپښین ته پلان سوی پرانیستونکې وینا کوي. د سام لومړۍ غونډې پرون دوشنبه د څه باندې 40 هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې دوام وکړ. په پرونۍ غونډه کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي اغیزو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې. برخوالو د افغانستان پر اختیا او سولې هم بحث وکړ. سام یا د لوړپوړو چارواکو غونډه هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا مرستندوی دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي. د بدخشان چارواکي وایي کرانو منجان ولسوالي د وسلوالو طالبانو له موجودیت تصفیه سوه. د بدخشان د امنیي قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني په دې اړه رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل، د دې ولسوالۍ د تصفیې په عملیاتو کې نه وسلوال طالبان وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي.
تمام ساحات کوجا مخالفین مسله دولت
ټول هغه صحیح چې د دولت وسلول مخالفانو نیولې وي د امنیتي ځواکونو لخوا بیرتونی ولسوي. اوس دغه ولسوالي د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. کیانو منجان ولسوالي چې د بدخشان د لاجوردو کان په کې دی تر اوسه 100 واري د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس پلاس شوی ده. بلخو د پکتیکا په سروبي ولسوالي کې د اتو وسلولو طالبانو د وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. محلي چارواکي وایي اول وسلولو طالبانو تیر شپه د سروبي ولسوالي په خنګلو او تور تنګي کې د لیس بریدونه پیل کړل چې پولیسو یې په وړاندې مقاومت وکړ. د امنیت قمانداني ویان شاه محمد آریان رسنیو ته په یو لیږلې صوتي پیغام کې وویل،
په دغه برید کې 8 تنه طالبان وژل شوی دي او درې نور ټپیان شوی دي. همداراز د دوی یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او له منځه تللې. باید یادونه وکړو چې په دغه نښته کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو رسمي شمېره چې روغتیا وزارت خپروي له 14000 واوښت. روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو 14 ساعتونو کې 115 نوي مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د دې وزارت لخوا رسنوي ته په استول شوي معلوماتي پاڼې کې ویل شوي چې په تیرو 14 ساعتونو کې یو کس مړ شوی او 116 نور روغ شوي دي. خو ویل کېږي چې ښایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پېښې او د مړو شمېر تر دې خورا زیات وي. تاکل سیوی ډیر ژر په هلمند کې د 1500 اصري ممیزخونو یا کشمشخانو د جوړولو چاري بشپړې سي. د هلمند د کرنې رئیس ازلمی الکو نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه اصري ممیزخونی د دې ولایت په مرکز لشکرګاه د غرز نادلی ناوي ګرمسیر مرجی او ګریش ولسوالیو کې جوړیږي. شغلی الکو ویل چې د هلمند په هلمند کې هر کال زرګونه ټنه انګور تولیدیږي. بازار ته د انګورو د وړاندې کولو ترڅنګ اصري ممیزخونو ته هم اړتیا لیدل کیږي. دغه ممیزخونی د څه کم 5 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړیږي چې ورسره به د چارواکو په خبره د بڼوالو عواید 30% زیات سي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر 3 په تهران کې وویشتل سوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل. شرایطو ته په کتو چې څه سوي دي له ایرانه به د ډیر تاوان غوښتنه وکړو. شغلی کولیبا زیاته کړه چې د دې تاوان د اخیستو اندازه نسي بیانولی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې سبا او بل سبا چې په دې اړه کومې خبرې کیږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادونو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان ور اوښتی دی. په تهران کې اوکراینی الوتکه د جنوري پر 3 څو ساعته وروسته تر دې وویشتل سوه چې ایران په عراق کې د خپل یوه جګپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوه اډه توغندي وویشتل. د بشري حقوقو څارونکو او چارواکو وایي د مظاهره چانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه اخوډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وژل سوي او یو شنور ټپیان سوي. په بغداد او نور عراق کې او په نور عراق کې تیر کال په اکتوبر میاشت کې د حکومت د نامشروعیت او بې کفایتۍ په تور مظاهره وسوي چې تر 600 اعتراض کوونکي په کې ووژل سول. دا مظاهره د کورونا وایرس له خپرېدو سره سړې سوي وي. د یک شمې پرځ په بغداد او ځینو نورو جنوبي ښارونو کې چې هوا تر 50 درجې ګراده توده سوي وه اعتراض کوونکو ویل چې برېښنا کمزوري ده. د بشري حقونو د نیمه خپلواک کمیسیون ویان علي البیاتی وویل چې دوه مظاهرچیان په بغداد کې وژل سوي دي. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 میلادي کلونو پر مهال د ځنګلونو اور لګېدنې د نږدې 3 میلیارد ژویو د مړه کېدو یا هم بې ځایه کېدو سبب سوي. د هغه راپور له مخې چې نن سېشنبه خپور سو، دا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اور لګېدنې بلل سوي دي. د استرالیا د څو پوهنتونونو په څېړنې کې ویل سوي چې دغو اور لګېدنو 133 میلیون تیلرونکي ژوي، 2.46 میلیارده خزندې، 180 میلیونه مرغان او 50 میلیون چنګوشې اغېزمنې کړي دي. په دغه راپور کې نه دي ویل سوي چې دا ستونزه د څو ژویو د مړه کېدو